فریاد صورت نگرفته بود.
اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته شراغلاس. زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستیالي هی دربار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کال مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses are
Talibanu la pay la shudu sarabat chalan kawa khud waqt pa kire do sar nor ham batswal do chwali tal nadiwala tholana hi problem di wana tare da aw mukhalifat hi wana kad no pa azadi sar parmakh laal aw sakht mahdudiyatuna tatbiq kad do khpal da siyasatuna yow pa bal pasi amali kawal so che de taki tarawara sidal
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده څورزی مخی پیوه صوتی پیغام کې وویل پر هغو شزو بعد سنگسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشروع اړیکو بلرلو مجرمه وپیژندل شي. د څرګندونې د بشري حقوقو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تون غبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه راکړل. دا درې خوندې د شزو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویندوی خالد زرران پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خبره شوې اوازه ده. ښاغلی زرران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې پر راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وری یا حمل په اتمه په دشتي برچی کې د 15 کلنی آزاد رضایی، 10 کلنی نادیه رضایی او 14 کلنی الهی رضایی کور ته ننوتل او دا درې خوندې او د هغوی د 20 کلن ګورې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی و بل خور تمنا رضایی چې د شزو د حقونو فعاله وه نیولې وه، خو نوې شروزی وروسته له بنده خوشی شوه. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روختون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری آشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روختون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د ښاغلي افغان په وینا د دې روختون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګ لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشتې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوه حملو کې ولس کسان او د المغازی د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځبکني عملیات روان دي، خو زیاتوي چې ملکی وګړو، ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلي دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګمارل. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل دانیلوف به چې د تیره سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ، له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته نه دي رسیدلي چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. پاکستان فکر کوي چې د دغو کانټینرونو مال بیرته پاکستان ته ورځي، خو افغانان وایي
ټول موټر د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوې مدرن سیستمونه لري چې په هغه کار کوي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېږي.
چنای چارنوالان د پینزو چنای وګړو د وژل کېدو پاره د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته رسیدلی. په کندوز کې خیاطان وایي په روانه روژه کې کار بهتره شوی.
د نور ورځو په روژه کې کار خې، مثلا مشتریان هم خپري مانی او کالی هم خډیر کوي.
په نورستان کې د وحل شګیو ځنګلونو په ځای لسکونه زران نیالګي شودل کیږي.
یو به د علاقه د سی یو شین زرغون شي، بل د علاقه خلکو دیونه په ورسیږي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوی سره خبري هم وکړي چې تیر اونۍ کابل ته سفر وکړ، خو د افغان چارواکو په وینا کڅه هم پاکستانی لوري شمنه وکړي چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبري وکوي، خو سمدستي کومه حل لار ورته پیدا نشوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
کڅه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوی د سفر نتایجو ته خوشبيني ډیره و، خو په ځینو مهمو برخو کې د دوړو خو او ترمنځ خبرې به نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د امرستيال خورم آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پروتو خندونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانټینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوي خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسئله هم خبري وشوې. پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شای امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه معلومه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې لخپلو اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانټینرونو کې چشمیرې 2300 ترسیږي قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوعات توکو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل
دوی د سې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅیږي. حال دا چې دا ندی پدې چې دا ټول موټر غادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته، دا نوې مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه کار کوي چې دا موټر کم ځای پورې ورسېدل. نو هغه مشکلات ډیر زیات کړی دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري دی لک شوې دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانټینرونو لانجه لڅو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 د کانټینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له انډونیزیا او ماليزیا څخه بار شوی وو او افغانستان ته پرلارو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې لټاکلو وروسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانټینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوې پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایي حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم کتل کیږي.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسالو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره یو ان اف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیرې زلزله ځپلې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنځشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په افغانستان کې شزی انجونې ټانکی ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلې د خپل سخت ژوند او د غراز د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخت خبر کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپل واستوګنو ته د راستنې کېدو او د مرګونی پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو ان اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې خوالی رانه شي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې نجونې تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو ان اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 3000 کسان روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو خدا چې په دغه زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه ور اوختي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو ناصر نوروزی له باران وروسته د تقینه قې د کلی د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، مې خونه ګلی کې ما د پښار مشمو غوښته بودم چې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوی دي. ډیره کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوی دي. اکثره کورونه چې درځي درلود لمنځه تللی د زینو کورونه خراب شوی خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تارتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بې وزله دي.
مواد خوراکي وینه مردوم بل خصوصه مګری خود ما مردوم غریبي
یو امرمن چې نه واړی د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي چې ل زلزلې څو میاشتې وروسته هم نو مړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ يم. په خیمه کې اوسېږم. کور موټول درس کړی. لخپل وسو ماشومان سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سخت زلزلې وشوې. لومړی زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغه زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د هغه ګډ راپور لمخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د دغه راپور لمخې دغه زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د کندوز یو شمیر خیاطان او رخت بلورون کې وای د تیرو کلونو په نسبت سږکال د دوی کاروبار ښه سوی او پیرودونکي هم ډیر شوي دي. خیاطان وای چې د دوی د پیرودونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي. دوی عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزاینډار جامې له 1500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې جوړوي. په دې اړه راپور لرو.
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه ساش کال د روژې میاشتې له را رسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار دیر شده ده تیر کال په توپیر سشکل زموږ د پیریدون کشمیر زیاد سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې په راتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمدګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي، لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځانته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې پنځه چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په دوو بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده څو په وروستۍ موټر بم حمله کې د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو ترڅنګ یو پاکستانی ډرایور هم پکې ووژل شو د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان وو. دا سو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړی وو. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستانی چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ د حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سین د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یوه نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 550 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 1500 نور د دې یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکونکو او انجینرانو په تیرو څو کلونو کې غنې حمله شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه محل ووژل شول چې یو انتحاري برید کونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه محل هم چین په پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وزنډولې.
له خبرونو ور اخوا
په سولایتونو کې ځینې شڅې ادعا کوي چې په ورستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او کارکونکو لخوا زورول کیږي. دوی وایي که په حجاب کې حمله کوروسی د دوی په وینا د طالبانو د حکومت د کارکونکو له لوري زورول کیږي. د دې موضوع تفصیل واوري.
تفلم دا با فلم یک زره نورومی کرد ما ایره که گرفتم چاره دم یک کمی پایین رفت دمی اصلا بود در طول فروشی چار تا متصیبی نامد.
د کندز ولایت اوسیدونکو دا ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نوموړي چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي خو د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم
مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چغلی کوه ټیکری مې لږ ولوېده. همدلته له موبایل پلورنځي تو محتسبین راغله او ما ته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړیم.
د کابل ولایت اوسیدونکو لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بل ورځ یو چیرته تلم په بس کې کېناستلم، نو هلته چې کېناستم یو ښځه ناسته ده، یوه مور وه، نو یوه مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده، نو ټول خلک ناست دي په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د امر بالمعروف راننوتم، توپنچه یې په لاس کې ده او مستقیما یې دا ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی سوي، څه خبره ده؟ ډرایور ورته وویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب. په ډېر بد انداز یې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د دداګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې بس هغوی د نانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره، نو امارات ته ټولولې. حتی ښځو ته یې ورونه ورکول ځکه هغه ښځې ډارېدلې، ویرېدلې، نه پورته کېدلې، رنجر ته موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې څاپېړې ورکړې د ښځو، لرګي ورسره وه، باندې لرګیو باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې. په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم وې، کیسې سپین سارې وې، زړې وې.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د اوري په اوومه نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او 23 مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوی چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایتو د اوریدو مرستیال سید علي صدیق الله د وری په وامه نیټه په یو خبري کانفرنس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او کمردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه، د ادارو څخه، که د وزارت دفاع د کارکونکو څخه، که د وزارت داخلي د کارکونکو څخه، که د والی صاحب څخه، که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري، همدغه شکایتونه موږ اخو.
نو موړه ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د پټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي، خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په روان لمریز کال کې تر 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي، چې ورسره له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغونه شي او د سیمې ښکلا نور هم ډېره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نورستان د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا 4 جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلې دي، چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو 3 کالو د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړي او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توزیع کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی، اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله:
دا ځنګلات وسو، دا نیالګي وسو، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کیږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې، چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبيعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، دی و لاس دی و په شماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور موخ نه نسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو، دا هم د دې سات لاند خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستیالي هیدر بار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کال مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خوندې د شزو د حقونو له فعالانو څخه وي. د زابل په مرکز کلات ښار کې د یو روغتون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری آشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عام روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې دا روغتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300 زره امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړ شي. اسرائیلو پرون بیا هم د غزه پر ترنګل لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسکونه فلسطینی وګړي وژل شوې دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزه د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشته روانې وي. او د اوکرين ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکرين د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون وویل دانیلوف به چې د تیر سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ، له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
ڈالے نسکور دے تشو خودن پیالے نسکور دے تشو خودن نصیب بدل دے قبل خودن نصیب بدل دے قبل خودن پیالے نسکور دے تشو خودن پیالے نسکور دے تشو خودن
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او تګي ساتلای. حتی پروژې کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. در من دوستانو د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت صبر حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده، خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاص هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي، خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بده پایلې لري؟
بده پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې، دوی ورسره لږ زره د خبره کش کی، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مور یې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قیسې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی، جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیگرت سو. داشت سیبان دا وی چی کلا تاس سیگرت وی پا خپل خونه که وحیل تا ماشومان در سره وی، نو بیا وی تر تاس و اغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاس و مرمنی تاس، تاس فامیل تا وی تر تاس دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن آورده داده که دوی چیر تا غاری که پا واقعی مانا بانده غاری چی لده عمل چی خزان خلاص که لده بدبخته چی خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته، زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروران دی دوی پا خوی خواس و که تغییرات رازی او لغن لریوال غوره کهی.
بله، او که چیر دیسی و نیسی نو واضح خبره ده چی زان کورانه او طولن طول سنزو سرمخ کولیسی؟
بله بله بله، او او از راه تولن تا خپل کورنۍ تا اولادو تا دا ټول بعد پایلې لري، دا ورسره نختی دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخني، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي،
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی څه کولای چې خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو نه چکات نه منی دي، بلکې د روسیې یوه سوده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپلې سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دونیولې ده، خو ولې نه روزه کوي سي، خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیثو کې هم راغلي دي چې نه باید روزه کنه، په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل سوم، چې نه باید د یو چا چاله خلینا یا هم لزبه نه بل مسلمان آزر دسی نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نیسي وکړي دوی ته نه د نه خورلو باندې څه لګولای خو ولې داسې نه ده هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل د سرورین کې اوسې ته سره رسېږي دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته پخاوو هغه نه وخت راوړي نه وخت تیاری کې هغه لانجې سره جوړي کې هغه روزه دوی په شاندا سره نه ستروي همیش په لانجو باندې تیریږي هم روزه ماته دوی په لانجې هم پښلمای دوی په لانجې هم ورځ په جریان کې لانجې سره کوي نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل لوسین کې رولا او تک سره مرکه کړي نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپل کارونو ترڅنګ دغه میاش کې عبادت هم وخت ورته همدارنګه دغه سې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مام سي ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکو دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکو دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو کله سودا په برخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو اغاړینو توک برابرولو په برخه کې نو دا زموږ هغه ورځنی پلان دی ان شاء الله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو
په یو شمېر سیمو او کورنۍ کې د روژې په میاشت کې نظر کسانو ته چې دوی ناتوان وي سپین سری وي ځوانان ډېر بې حوصله کوي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارک میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پېشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي نو بیا شاید ډېر بې حوصله نه شي ځکه روژه مبارک میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي خفګان باندې اخته وي دغه کسان نو بیا ډېر خواشینه کېږي نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي سبا نو د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي بیا په دې کې مالګه لږ اضافه کمه نو ځینې کسان بیا بادر او یکی دغه سال پاز استعمالې چې هغه مناسب نه وي نو زموږ غوښتنه ده چې ځوانان په روژه مبارک میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي د خوب ترڅنګ روژه مات او پېشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي ان شاء الله بیا به دا د دوی د ذهني او همدارنګ د عصبي ناروغۍ او ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي نو دغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دې هغه خپل وخت ته پام وکړي روژه د نور میاشتو په شان همدغسې ادې میاشت نو په دغه میاشت کې نه چا ته ثابت تکلیف ورلویږي خو که چا په لوی لاس ځان ته نه وراچوي نو زموږ غوښتنه دا چې ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کیږي نه به د دوی رواني مشکل پیدا کیږي او نه به بې ځایه غوسه کیږي یو خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بیکاره دي کارونه نه لري یا بیا وځي په سوي دي دا بیا وځي په توبه او دا د پیسو نشته نو اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دا رواني او نور نن په دغه یو میاشت کې احتیاط وکړي په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د اقتصاد شکیږي نه اقتصادي حالت شکیږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي نو ښه خبر ده چې یو څه سلا وکړي په کار انځدي کې دا د روژه مات ورخې لاس دې کې د روژه مات ورخې سلا وکړي نو دا به هم روژه پر ځان شتیر کړی او
bale لکوره بیرونم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کی اته تر وهلو رسیدي تاسو خپل څلی دلی دی په یاکله
شخړې کیږي کله ناکله جګړې کیږي خدایغه جګړې چې ډېر موږ شایدان او په شارونو کې به هغه بیروباری ساحو کې تر سره کیږي یا کله ناکله بیروباری لار باندې یا کله ناکله دوکاندار سره دا یو تاثیر دار د موږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نور نشه کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت څکي خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبردار چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروار یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندارون تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شپخانه کې، هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېر حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده، همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان شو، که د بند خبره سي، د بند خبره شو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او شکار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کیا حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، د پروژه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدل کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي، ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلکو خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان وانهچول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وای دا منفی تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وای ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو پر اتاک سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې وي ځوانان یو څه ګرځېدلې وي هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرون په لین کې دروي چا بل تیر شي یو چا ته په دکان کې کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکا سوکا په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر.
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لار هواره یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کار نو سم توجه سی او همدارنګه د خپل کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور دی ودان ډیره مننه خوشاله اوس.
روزودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لا څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له هیر او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او بيزايا بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نن صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وګي ساتلای د وتګي ساتلای. حتی پروژه کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه دی. مؤمن کار دی او مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری
خبر ماتا لا من 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 خبر ماتا ل قسم د یار ویلی دم او تا چزونی اوند ګوتې ویلی دم قسم د یار ویلی زب می مورته د شپې سبا نو ما ویلی قسم د یار ¡Gracias!
ودري چزا درت سنگار تم خبر و ما تعال مخ خبر و خبر و ما تعال مخ رہی مستا تپار زت جو